ازادي راديو یو ساعت پښتو خبري ساعت ته شراغلاس د مازیګر څلور بجې سوې زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه او د 1404 نیوم هجري شمسي کال د لیندۍ لسمه نیټه ده. په دې خبرونه کې د نن ورځې مهم خبري موضوعات دادي. د ناټو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې به په راتلونکي کې په افغانستان کې د ناټو د رول په اړه هم خبرې وسي. ولسمشر غني د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپله پرونۍ کتنه د دواړو هیوادونو لپاره ګټوره بللې. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته راواورو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. اجمل آنت په سټوډیو کې دی. آنت صاحب، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟
د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهمه موضوع دا ده چې په یمن کې د القاعده شبکې سره یوې تړلې موضوع د سعودي حکومت ته ګواښ کړی دی چې که د بندیانو هغه لویه ډله اعدام کړي چې دوی وایي د دوی غړي هم پکې دي، نو په سعودي عربستان کې به بریدونه وکړي. همدارنګه اسرایلي امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وژلی چې پولیس وایي هڅه یې کوله یو سړی په چاقو ووهي.
مننه انت صاحب. له اجمل انت څخه په مننه. تر بشپړه نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بلخ ولایت کې د انسان تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده. د هلمند امنیت چارواکي وایي ډېر ژر به د هغو سیمو د بیرته نیول په هدف پراخ عملیات پیل کړي چې سمه د مخکې وسلوال مخالفینو نیولې وي. او د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو اتو میاشتې په دې خوا 6000 ماشومان د پولیو ضد واکسین له تطبیق څخه پاتې شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سیمې یو شمیر هیوادونه هڅه کوي چې په دغه هیواد کې له بیلابیلو لارو څخه خپلو مشخصو اهدافو ته ځانونه ورسوي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی دغه څرګندونې نن په کابل کې د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د همغږۍ د عالي شورا په فوق العاده ناسته کې وکړې.
کوشش برای ازی میشن که از افراد و اشخاص استفاده بیشتر شود که تا اما اهداف خود در داخل افغانستان چی بکنن. یعنی یک حالتی را با وجود آوردن که به طور مثال طالب علیه داعش توسط یک کشور دیگه استعمال میشه.
شغلی ستانکزی که څه هم د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو زیات یې کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او حکومت هم د ټولو هیوادونو له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو غوښتونکی دی. د چارو کتونکو حیاګل سلیمان خیل بیا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه ایران او پاکستان تودا ساتلې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بلخ ولایت کې د انسان تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده. له دغه ریاست څخه په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې دغو څلور تنو څه وخت مخکې د محمد داود په نوم یو تن له بلخ ولایت څخه تښتولی و او د هغه په بدل کې له کورنۍ څخه د یو میلیون افغانیو غوښتنه کړې وه. په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې دغه اندازه پیسې چې کله د کورنۍ لخوا برابر نه سوي، سړي تښتونکو تښتول سوی کس په ډېر بې رحمۍ سره وژلی و او مړی یې وروسته د بلخ ولایت په چهارکند ولسوالۍ کې خاورو ته سپارلی و. اعلامیه وایي چې نیول سو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د هلمند امنیتي چارواکي وایي ډېر ژر به د هغو سیمو د بیرته نیول په هدف پراخ عملیات پیل کړي چې څه وخت مخکې د وسلوال مخالفینو لخوا نیول سوي دي. د هلمند نوي امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ نن رسنیو ته وویل چې وسلوال مخالفینو په اوړي کې په ځینو سیمو کې وسلوالې حملې وکړې چې ټاکل سوی افغان امنیتي ځواکونه بیرته د هغوی د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هلمند د نادالي او مرجع ولسوالۍ زیاتې برخې د وسلوال طالبان لخوا نیول سوي. او د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې د تیرو اتو میاشتې په دې خوا 6000 ماشومان د پولیو ضد واکسین له تطبیق څخه بیا برخې پاتې دي. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال نن په ننګرهار ولایت کې د پولیو ضد کمپاین د پیل پر مهال وویل چې له واکسین څخه پاتې ماشومان د هیڅ کمینې، اچین، کوچ او بټکوټ ولسوالۍ اوسېدونکي دي. له واکسین څخه دغو ماشومانو د پاتې کېدو عمده لامل ناامني ښودل سوې. د دغه ریاست معلومات له مخې په تیرو څلور میاشتو کې په دغه ولایت کې د پولیو یا فلج اته پیښه سبڅوي چې شپږ هغه یوازې په اچین ولسوالۍ کې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل آن وړاندې کوي.
په یمن کې د القاعده شبکې سره یوې تړلې ډلې د سعودي عربستان حکومت ته د بندیانو د هغې لویې ډلې د اعدام د پلان له کبله ګواښ کړی چې د القاعده غړي هم پکې دي. په هغه اعلامیه کې چې په ټویټر کې خپره شوې په عربي ټاپوزمه کې د القاعده ډلې ګواښ کړی چې که سعودي عربستان غړي اعدام کړي په دې هیواد کې به بریدونه وکړي. سیمه ییزو رسنیو تېره اونۍ رپورټ ورکړ چې د سعودي چارواکي پلان لري څو تر 50 زیات د ترهګرۍ پر جرمونو محکوم کسان اعدام کړي. سعودي سلطنت په تیر کال کې د وسلوالو له سیاتیدونکو بریدونو سره مخ و. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په جوماتونو کې د یو لړ بریدونو مسولیت پر غاړه اخیستې. د بخښنې نړیوال سازمان د شمیرو له مخې سعودي چارواکو په روان کال کې 155 کسان اعدام کړي دي چې ډېرې د نشه یي موادو پر قاچاق محکوم شوي بهرنیان وو. په دې کال کې د القدب شبکې سره د تړاو په جرم یوازې 2 کسان چې د چاد تبه و اعدام شوي دي. اسرائیلي امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وژلی چې هڅه یې کولی یو سړی په چاړه ووهي. د اسرائیلو پولیس وایي دا پېښه نن د ګڼې ګوڼې په یوه سیمه کې رامنځته شوې. تر اوسه پورې د فلسطینیانو لخوا د چړو په بریدونو کې پر پلي خلکو د موټرو په خېژولو او د نورو ډزو او نورو ډول بریدونو کې 19 اسرائیلیان او یو امریکایي تبا وژل شوي. اسرائیلي ځواکونو د دې وروستیو تاوتریخوالو په ترڅ کې بیا تر اوسه 6 نوي فلسطینیان وژلي. په دوی کې ډېر هغه کسان شامل دي چې په بریدونو کې لاس درلود او یا له اسرائیلي پولیسو او پوځیانو سره په نښتو کې ښکېل وو. ویل کېږي چې وژل شوي فلسطینیان تر ډېره تنکي ځوانان دي. اسرائیلي چارواکي فلسطیني مشران او ټولنیزې رسنۍ د دا ډول تاوتریخوالي په هڅولو کې ملامته ګڼي. فلسطینیان وایي دا بریدونه د سولې د کلونو ناکامو هڅو وروسته د خپلواکۍ لپاره د فلسطیني ځوانانو نهیلي څرګندوي. دا ساده رډیونه خبرونه اوري. د عراق پولیسو د کربلا د زیارت کوونکو د غړوړې مسولیت پر ایران چولې چې له سرحده د اوختو پر مهال موانې ورانه او سرحدي ساتون کې ټپیان کړل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي زیارت کوونکي چې د 40 په مسبي مراسمو کې د ګډون لپاره کربلا ته په خو روانو سرحدي ساتون کې تر خو لاندې کړل. 40 د اسلام د پیغمبر د مسیح حضرت امام حسین د شهادت په مناسبت د څلوي خورزویر د پای مراسم دي چې په کربلا کې تر سره کیږي. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې کال کې په دې کار کې ایرانی لور ګرم وو. بیان زیاتوي چې له ګډ سرحده د زیارت کوونکو د اوختلو معنا دا ده چې ایران هڅه کوله پر عراقي چارواکو فشار راوړي چې په غیر قانوني ډول سرحد پرانیزي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي پر سرحدي دروازه د زرګونو بیویزې کسانو د هجوم هڅه د ټیل ماټیل باعث شوه. د جرمني کابینه هغه پلان تصویب کړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر خلاف جګړه کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شي. دا پلان چې تر 1200 پورې د سرتیرو چمتو کول غواړي نن د جرمني کابینه تصویب کړ، خو لا هم د پارلمان تصویب ته اړتیا لري. تر اوسه دا روښانه نه ده چې پارلمان به کله پر دې غور کوي، خو د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ائتلاف په پارلمان کې اکثریت لري او داسې ښکاري چې دا پلان به تایید کړي. دا پاریس له بریدونو وروسته د جرمني صدر اعظم د فرانسې هغه غوښتنه ومنله چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو په برخه کې ترې ملاتړ غوښتی و. جرمني غواړي چې سیمې ته څارګري او تیل وړونکي الوتکې او جنګي بیړۍ د ملاتړ لپاره واستوي، خو په مستقیمه توګه به په جګړه کې برخه نه لري. اخوا د روسیې په شمالي قفقاز کې 6 کسان په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د خلکو د جذبولو پر جرم تر 2 کلونو بند باندې محکوم شوي دي. په شمالي قفقاز کې یوې سیمه ییزې پوځي محکمې دا کسان محکوم کړي. دا و خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 1 درجه. په کندهار کې هم اسمان صاف دي، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 2 درجه. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 4. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 8 درجه. په جلال آباد او غزنی ښارونو کې به اسمان شین وي، په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 8 درجه ده. په غزنی کې د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 2 درجه. او په بامیان کې د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 4. اسمان یې شین اټکل سوی دی.
د ازادي رادیو خبری سات تبیا هم شراغ لاست. ازادي رادیو اوري او داتي د دې سات مهم موضوعات.
د ناتو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې به په راتلونکي کې په افغانستان کې د ناتو د رول په اړه هم خبرې وشي. ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپل پرونی کتنه مهمه بللې. او همداراز د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو ادارې پلاوی وایي هر هغه پریکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او ثبات تر وستلو لپاره کیږي باید نړیوال تضمین ولري. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د مزکو د غاصبینو ترتیب کړي لیست ژر خپور او تورن کسان عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
څومره عاجل کېدلی شي چې د دغه غاصبینو نوم لړ اعلان.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي حکومت مکلفیت لري چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
باید هر شکل چې کېږي د انتخاباتو لپاره وخت وټاکل شي.
ګڼ شمېر نور مطالب لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. د ناټو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې به په راتلونکي کې په افغانستان کې د ناټو د رول په اړه هم خبرې وسي. دې غونډې ته نوریاس نوري هم ورغلی چې په اړه یې راسره نور معلومات شریکوي.
بلې منلی جان، مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه. که څه هم د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو رسمي غونډه چې په دې غونډې په لومړۍ برخه کې د اجنډا په سر کې افغانستان ځای لري، تر اوسه نه ده پیل شوی. په 50 دقیقو کې ټاکل شوی ده چې دا غونډه پیل شي، خو د ناتو سرمنشي بیا یو ځل بیا وویل چې تر اوسه افغانستان د ناتو لپاره ډېر مهم دی. ینس ستولتنبرګ نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو لکه څنګه چې مخکې مو ویل د غونډې تر پیلېدو مخکې په یوه خبري کنفرانس کې پر دې خبرې د ټینګار تر څنګ وویل چې د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې لومړی په دې اړه چې څه ډول د ثبات لرونکي افغانستان هڅو ته دوام ورکړي پرېکړه وکړي. د هغه په وینا دا ځکه چې په دې کې زموږ خپلې امنیتي ګټې هم نغښتې دي. د ناتو سرمنشي دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزیران به په دې اړه بحث او خبرې وکړي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل ماموریت چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته بسلا ورکولو څخه په څه ډول مخته یوسي. د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرو دوهمه اساسی موضوع د افغان امنیتی ځواکونو د تمویل مسله ده. د ناتو د شیکاګو په سرمشري ده کې ناتو او شریکانو یې د 2018 میلادي کال تر پایه د افغان امنیتی ځواکونو د لګښتونو ورکول چې په کال کې $4 میلیارد دی یقیني کړی وو. خو د ناتو سرمنشي په وینا په نننۍ غونډه کې پر هغو لارو چارو خبرې کیږي چې دغه ځواکونه د 3 نورو کلونو لپاره، یعنی له 2018 کال تر 2020 کال پورې په څه ډول تمویل شي. ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې اړه به کار اوس پیل کړي، خو نهایي پریکړه به د ناتو په راتلونکي سرمشریزه کې چې د 2018 میلادي کال په جولای کې به د پولند پلازمېنه وارسای کوربه وي پریکړه وشي. دریمه مسله چې د ناتو او په افغانستان کې د دې سازمان پر روان ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لپاره مهمه ده، هغه له افغانستان سره د اوږدمهاله سیاسي ملګرتیا یا مشارکت مسله ده چې په دې اړه به نن په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره هم چې دی په غونډه تر بلل شوی خبرې وشي. البته د یادونې وړ بولو چې د ناتو چارواکو نن او پرون په مقدماتي غونډو او هم د ازادۍ راډیو د پښتنو په ځواب کې پر دې خبرې ټینګار کړی چې ناتو او متحدین له افغانستان سره دوامدارو مرستو ته ژمن دي تر څو د هیواد ځواکونه هغې مرحلې ته ورسیږي چې په خپله د هیواد امنیتي چارې سنبال کړي. له دې هیواد سره د ناتو سیاسي مشارکت هم د ناتو د لوړ پوړو چارواکو د دغو ژمنو یوه بل بېلګه ده. بلې منلې جان، دا د افغانستان په ارتباط د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې د اجنډا اساسي موضوعات دي چې دوی پرې خبرې کوي. خو پر افغانستان سربیره ناتو نن په تېره بیا له جنوب او ختیځ څخه له یو لړ نوو چیلنجونو سره هم مخامخ دی. د ناتو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د دغو چیلنجونو چې د ناتو له جنوب سرحد د ترکیې، عراق او سوریې سره پولې په پوله د سازمان ته متوجه دي، او هم د ختیځ له لوري د اوکراین موضوع ده، د روسیې ځینې ښکاره او پټې مداخلې دي د افغانستان د اروپا په ختیځو هیوادونو کې. دا د هغه په وینا وویل چې دا هغه نور مهم موضوعات چې ناتو د بهرنیو چارو وزیران به پرې خبرې وکړي. له اوکراین سره د مرستو دوام، له روسیې سره ناتو په ډول کولای شي خپلې اړیکې وساتي، او دغه راز یو بل موضوع هغه هم چې وایي ممکن د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا په غونډه کې پرې بحث وکړي، د ناتو پراختیا د ختیځ لور ته. دوی پریکړه کوي چې مونتینیګرو ته به د ناتو په سازمان کې د عضویت لپاره د خبرو وړاندیز وکړي، او کنه که چېرې مونتینیګرو ته دغه وړاندیز وکړي مونتینیګرو به 9 غړي وي چې د ناتو د سازمان غړیتوب ترلاسه کوي.
ډیر زیات مننه نوري صاحب له تفصیلی معلوماتو څخه. مو نوریاس نوري و چې له بروکسل څخه د ناټو د غړي هوادونو د غونډې په اړه معلومات راکول. افغان ولسمشر فرانسی څلیر وشت تلویزیون ته ویلي چې افغانستان او پاکستان په درې ډوله کړکیچونو کې اخته دي. یو سیمه ایز تروریزم دی چې مرکز یې د پاکستان په قبایلي سیمو کې دی. دوهم طالبان دی او دریم د دواړو هیوادونو ترمنځ نا اعلان سوې دښمنۍ ده چې له څو لسیزو راهیسې روانه ده. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپله پرونی کتنه د دواړو دولتونو اړیکو ته مهمه وبلله او وویل چې دواړه هیوادونه په خپلو ملي ګټو او د سیمه ییزو او نړیوال امنیت له امله سره تړلي دي. ښاغلی غنی چې په فرانسه کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي نړیوال کانفرانس ته تللی وو، د فرانسې له تلویزیون فرانس څلیرویشت سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان او پاکستان دولتونه ماشومان نه دي، نو باید د خپلو ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي. د دې مرکې نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپلې پرونی خبرې مهمې وبللې او ویل چې دواړه هیوادونه په خپلو ملي ګټو او د سیمه ییز او نړیوال امنیت له امله سره تړلي دي. ولسمشر غنی له پاکستان سره د خپل هیواد د پیچلو سیاسي اړیکو په اړه وویل چې دواړه هیوادونه د خپلو ملي ګټو د سیمې او نړۍ د امنیت په خاطر مجبور دي چې خبرې وکړي، اختلافي مسئلې څرګندې کړي او د حل لارې پیدا کړي. ښاغلی غنی د فرانسې تلویزیون فرانس 24 ته ویل
The meeting is important because we have a state to state relationship.
دوی وایي موږ دغه لیدنه مهمه وه ځکه موږ دولتي اړیکې لرو او دولتونه ماشومان نه دي. موږ د ملي ګټو سیمه ییز او نړیوال امنیت له امله سره تړلي یو، نو موږ باید خبرې وکړو چې د اختلاف مسئلې څرګندې کړو او داسې حل ورته پیدا کړو چې اصولي وي، اوږدمهاله وي او عادلانه وي. ښاغلی غنی پرون په پاریس کې د ملګرو ملتونو د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم تیر ونی په دې هیواد کې د پښتنو د یو شمېر سیاسي مشرانو یوه جرګه کابل ته ولېږله او له ولسمشر غنی غوښتنه وکړه چې په پاریس کې ځانګړي خبرې ورسره وکړي. کابل ته د تللي پلاوي وغړي اسفندیار ولی خان ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دوی غوښتنه منلې او دا اقدام له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل په لور یو ګام بلل کېدلی شي. د روان کال په دوبي کې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو تر ناکامۍ وروسته د افغانستان او پاکستان سیاسي روابط لا زیات لنجمن شول. ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه او په دې اړه چې له صدر اعظم نواز شریف سره یې پرون په دې ارتباط څه خبرې کړې دي د فرانس 24 تلویزیون ته وویل
پاکستان's relationship with Afghanistan is determined.
دوی وايي د افغانستان او پاکستان روابط په یو درې اړخیز کړکیچ باندې ولاړ دي. لومړی سیمه ایز تروریزم دی چې مرکزونه یې د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي چې یو شمېر د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلي او نور یې لا هم هلته دي. او نو تروریزم زموږ لپاره یو ګډ تهدید دی. دوهم طالبان دي چې د افغانستان او پاکستان یو ګډه پدیده ده او له مخکنۍ مسلې سره تړلې ده. درېمه مسله هغه نه اعلان شوی له دښمنۍ ډک حالت دی چې په تیرو څوارلسو کلونو کې زموږ ترمنځ موجود و. موږ پر دې درې اړخیز کړکیچ او د حل پر لارو خبرې وکړې ځکه په نړۍ کې د تروریستانو د فعالیت له زیاتېدو سره موږ اړتیا لرو چې دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړو. داسې ویل کېږي چې که د جمهور رئیس غنی او صدر اعظم نواز شریف دا کتنه په پاریس کې مثبته تېره شوې وه، ولسمشر غنی به راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ولاړ شي او د اسیا زړه هیوادونه په سیمه ییزه غونډه کې به برخه واخلي چې پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې پکې کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خپره کړې ده او ویلي دي چې د جمهور رئیس غنی او د صدر اعظم نواز شریف کتنه مثبته وه. ښاغلی غنی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد ته ځي که نه، وویل چې دی غور ورباندې کوي.
We will engage in talking with some of them and if some of them
دایله طالبانو سره د افغانستان د حکومت د خبرو پړه وای د افغانستان حکومت له خپل ټولو وګړو سره خبرې کوي. د مولا عمر تربړنی وروسته داسې څه چې طالبان ورته وایو نشته. د طالبانو ډلې شته چې له یو شمېر سره به موږ خبرې وکړو او که ځینې نور غواړي چې د پاکستان په منځګړتیا راشي پر هغه باید دا بحث وکړو چې څرنګه کېدای سي او څه پایلې به ولري او د کومو بهیرونو له لارې ترسره کېدلی شي. ولسمشر غنی وویل چې پاکستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کولی شي خو باید اعتماد وګټي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وایي هر هغه پریکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او ثبات راوستلو لپاره کېږي باید نړیوال تضمین ولري. دوی وایي له پاکستان سره د سولې په خبرو اترو کې باید له پوره غور او دقت څخه کار واخیستل سي.
په عین حال کې افغان سیاسي څېړونکو وایي چې پاکستان باید د افغانستان په وړاندې په خپلو کړو ژمنو صادقانه عمل وکړي. دا خبرې وروسته له هغه کیږي چې ولسمشر غني او د پاکستان صدر اعظم د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د سولې د خبرو د بیرته پیل او د دواړو هیوادونو په اړیکو بحثونه وکړل. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورو.
که څه هم پاکستان یو ځلې بیا د سولې په خبرو اترو کې د همکارۍ خبره کړي، خو یو شمیر داسې اندېښنې هم موجودې دي چې ممکن د هیواد په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوي وایي چې له پاکستان څخه باید د دوی د ژمنو په اړه نړیوال تضمین واخیستل شي. د مشرانو جرګې رئیس د یکشنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې له پاکستان سره د سولې خبرې اترې په یوې معما بدلې شوې دي.
پاکستان سره رسول خبرې شپږ سره تر سیمان رسول خبرو باندې بحث درلود. واقعا دا یو معما ده، په دې باندې باید په دقت سره غور وشي. موږ د سولې طرفدار یو، سوله باید راشي، سوله د یو قوت له مخې نه راشي باید.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غني د دوشنبې په ورځ په پاریس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړې. په همدې خبرو کې دواړه لوري د افغانستان د سولې د خبرو د بهیر پر بیا پیل او د دوړو هیوادونو په اړیکو غږېدلې دي. په همدې حال کې د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې هغه څه چې د دوړو هیوادونو اړیکې ښې کولی شي هغه سوله ده. ولسمشر غني د پښتونخوا د مشرانو په غوښتنه په دې وروستیو کې کابل ته راغلی و په دې درې اړخیزه او دوه اړخیزه لیدنو کې برخه واخیسته. خو افغان سناتور ګل احمد اعظمي وایي چې له دې وړاندې هم له پاکستان سره دا ډول ناستې ترسره شوی دی خو مثبتې نتیجې نه درلودې. نوموړي وویل چې د افغانستان په اړه باید له پاکستان څخه د دوی دښمنو په مقابل کې نړیوال تضمین واخیستل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر فیصله چې کیږي باید یو بین المللي تضمین باید ولري د سولې پر وړاندې. ولې په 1915 کال کې هر ناسته چې څه دستاور دی نه و، اوس هم همدغه ناسته زه فکر کوم هغه وخت لاسته راوړنې لري چې د نړۍ قدرتمند ځواکونه دوی باید یو قوي ضمانت ورکړي.
د افغانستان او پاکستان چارواکي په داسې حال کې د سولې د بیا ځلي خبرو اترو د پیل په اړه خبرې کړي چې له دې وړاندې ولسمشر غني ویلي چې د سولې د مذاکراتو لپاره نور له پاکستان څخه مرسته نه غواړي. ولسمشر غني ویلي چې پاکستان باید تروریزم هغه څه چې ځان لپاره تعریف کړی باید همدا تعریف افغانستان ته هم وکړي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا پاکستان به دا ځل په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او آیا افغانستان به بیا هم د پاکستان په تشو ژمنو بسنه وکړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي وویل چې اوس د افغانستان د حکومت تګلارې بدلون موندلی او که چیرې پاکستان د دوستۍ په لباس کې له دغه هیواد سره دښمني وکړي افغانستان به هم ورته اقدام وکړي. له دې ټوله سره د سیاسي چارو شنونکي وایي چې پاکستان باید له افغانستان سره په خپلو کړو ژمنو کې ملزم او متحد وي. متي الله خروټي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان حکومت ته د افغانستان ولس ته پاکستان به اعتبار شوی ده. مبینان د دې مذاکرات په ارتباط باید یو تضمین کوونکی اوسي. هغه لوی لوی هیوادونه په دنیا کې چې پاکستان مجبور کړی چې د افغانستان حکومت سره په مذاکرات کې چینی د دې مذاکرات د پایلې ضمانت یا د دې تعهدات ضمانت هم هغه د قدرتونه وکړي.
د نوموړي په باور د سولې د ټینګښت لپاره نړیوال فشارونه پاکستان دې ته اړ کړی تر څو له افغانستان سره یو ځل بیا د سولې خبرې اترې پیل کړي.
د افغانستان، هند او پاکستان چارواکي بیا وایي چې دا هیوادونه له ملګرتیا پرته د بریالیتوب بل لار نه لري. په کابل کې د هند او پاکستان ډیپلوماټان په دې باور دي چې په افغانستان کې ستونزې دوی هم اغیزمنولای شي، نو ځکه هم باید دا هیوادونه د افغانانو مرستو ته چمتو وي. د موضوع نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې کابل د پاکستان په نیت شکی دی او پاکستان بیا په افغانستان کې د هند له نفوسه ویره لري، په کابل کې د دغو دریو وړو هیوادونو استازي راټول شوي چې په تیر وخت کې یو له بل سره مرستې او د نیکو اړیکو یادونه تازه کړي. په کابل کې د هندوستان سفیر په دې باور دی چې د ګاونډیتوب له حقه وراخوا د دې وخت دی چې د یو بل اړتیاو ته رسیدګي وشي. عامر سینا وایي چې تاریخ ته په کتو باید راتلونکی وسنجول شي او له همدې امله هندوستان په بشپړ ډول د افغانستان تر شا ولاړ دی. د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې هند سفیر عامر سینا ویل چې حکومت یې د افغانستان اړتیاو ته په کتو مرستو ته ژمن دی، خو په بشپړ ډول د افغان ځواکونو تجهیز د نړیوالو ځواکونو او په افغانستان کې د قاتل ملاتړ د ماموریت دنده ده. لمړی درس چې زه له دغه اړیکو اخلم دا دی، د دې تر څنګ چې مونږ ګاونډیان یو باید د یو بل اړتیاو ته د ضرورت په وخت کې ورسیږو، او له دې پرته بله لار نشته. مونږ باید تاریخ بیا جوړ کړو او راتلونکی هم. نو په هره برخه کې که هغه اقتصادي وي، بیا رغونه وي او کامیابی، هندوستان په بشپړ ډول د افغانستان سره ولاړ دی.
افغانستان
ښاغلی سینا زیاته کړه چې د افغانستان او هندوستان اړیکې به د بل هیڅ کوم هیواد تر اغېز لاندې رانه شي، او دغه هیواد څلور هلیکاپټرې به ډېر ژر افغان لوري ته وسپارل شي. بلخوا بیا په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ټینګار کوي چې د دغو هیوادونو ترمنځ یوازې پولې مشترکې نه دي، بلکې ګټې او زیانونه یې هم یو بل اغېزمنولی شي.
راځئ چې نن بیا خپل تاریخي، فرهنګي، مذهبي مشترکاتو نه فایده واخلو. زموږ صرف سرحد مشترک نه دی، زموږ مشکلات او خطرات هم مشترک دي، او هم دغسې زموږ فرصتونه هم مشترک دي.
په دا سال کې چې پاکستاني او هندي چارواکي په افغانستان کې د یو بل په کړنو تل نظر لري، خو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د هند موقتي حکومت د سلمې کلیزې د نمانځنې په غونډه کې د افغانستان سره په ښو اړیکو ټینګار کوو. سل کاله وړاندې چې په سیمه کې د انګریزانو حکومت و، د هند د هغه وخت ازادي غوښتونکو د مهندرا پرتاپ سنګ او مولوي برکت الله په مشرۍ په کابل کې یو موقتي حکومت اعلان کړ چې د هند اصلي خپلواکۍ ته یې لومړۍ زمینې برابرې کړې وي. تاریخ لیکونکي وایي چې دغه وخت افغان حکومت دې کار ته د هندوستان سره د نیکو اړیکو د جوړېدو په خاطر زړه ښه کړ او ورته یې زمینه برابره کړه. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې په دې اړه یې دا دوه ورځنی سیمینار جوړ کړی وایي چې له دې لارې غواړي د سیمې دا هیوادونه له افغانستان سره ښو اړیکو ته راوبولي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي لکه څنګه چې پخوانیو افغان مشرانو او حکومتونو د ګاونډیو لپاره قربانۍ ورکړي، اوس اړتیا ده چې دا ګاونډي د افغانستان لاسنیوی وکړي.
د خپلو ګاونډیانو او نږدې دوستانو څخه هیله لرو چې زموږ سره په افغانستان کې د امن په ټینګولو او سولې راوستلو کې مرسته وکړي، او که حتی سوله تاوان هم ورورسوي زموږ په خاطر تاوانونه ومني.
افغانستان اوس مهال د سرتاسري سولې منتظر دی، او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو څو پخواني ژمنې یوازې ژمنې پاتې شوي او بس. تاریخ پوهان وایي چې د دا ډول سیمینارونو له لارې باید هندي او پاکستاني چارواکو ته اعتماد ورکړل شي چې سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
د آزادۍ رادیو د افغانستان مشرانو جرګه وایي حکومت مکلفیت لري څو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه جرګې غړیو د نن ورځې په عمومي غونډه کې همدارنګه د انتخاباتي اصلاحاتو پر پس بهیر انتقاد وکړ، خو افغان حکومت وایي د دوی هڅه دا ده چې هر څومره ژر وي په انتخاباتي سیستم کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا وړاندې شوي اصلاحات عملي کړي. قسیم سولمل پر دې موضوع راپور لري.
سره له دې چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو څخه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په پلمه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې. د افغانستان مشران جرګه وایي نور نو باید حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې ځنډ رانولي او ژر تر ژره یو نیټه اعلان کړي. د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سه شنبې ورځې په عمومي مجلس کې همداراز ټینګار وکړ چې دا انتخابات باید هیواد شموله واوسي.
حکومت مکلف ده چې انتخابات وکړي، انتخابات سراسري وکړي، او دوی پسې ونګرځي چې نور پلانې کمیسیون او بستانه کمیسیون څه وایي. باید په هر شکل چې کېږي د انتخاباتو لپاره وخت وټاکل شي.
خو د سنا مجلس ځینو نورو غړو بیا په اوسنیو ناوړو شرایطو کې د انتخاباتو ترسره کېدل د افغانستان په زیان وبلل. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره چارواکو وویل چې د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو وروسته بیا حکومت پریکړه وکړه چې دغه انتخابات به یو کال وروسته ترسره شي. اوس پر حکومت له دې امله انتقادونه کېږي چې لا هم د دغو انتخاباتو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکلې. ټاکلې، هغه مسله چې د مشران جرګې غړي هم ورباندې انتقاد کوي. حکومتي مسؤلین وایي د غوروي د کمیټې ترکیب چې باید د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو لس جمهور ریاست ته وسپاري بشپړ سوی او ډېر ژر به دوی په کار پیل وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر څومره ژر چې کېدای سي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د وړاندې سوو اصلاحاتو د عملي کېدو لپاره به اقدام وسي.
حکومت کار کوي چې هر څومره ژر چې شونې وي هغومره ژر هغه اصلاحات چې د اصلاحاتو کمیسیون پیشنهاد کړي دي هغه راسي او په تعقیب یې نوي کمیسیونونه وتوانېږي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره نیټه اعلان کړي.
له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وه چې دوی چمتو دي څو د حکومت په مشورې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو نیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوو کمیشنرانو تر ټاکل کېدو وروسته روښانه سي. هغه څه چې د انتخاباتو کمیسیون یې په وړاندې اعتراض څرګند کړی و.
د افغانستان پر وخت د مازیګر څلور نیمې بجې سوې. د ازادي راډیو داوس د اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د دفاع وزارت وایي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې له بېلابېلو لارو څخه خپلو مشخصو اهدافو ته ځان ورسوي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ثانکسي نن په کابل کې د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د همغږۍ د عالي شورا په فوقالعاده غونډه کې دا څرګندونه کړې. د هلمند امنیتي چارواکي وایي ډېر ضربه د هغه سیمو د بېرته نیولو په هدف پراخ عملیات پیل کړي چې څه وخت مخکې د وسلوالو مخالفانو لخوا نیول شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي په دې ولایت کې د تورو میاشتو را په دې خوا شپېته زره ماشومان د پولیو ضد واکسین له تطبیق څخه بې برخې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بلخ ولایت کې د انسان تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده. په یمن کې د القاعده شبکې سره یې تړلې ډلې د سعودي عربستان حکومت ته د بندیانو د غلوې ډلې د اعدام د پلان له کبله ګواښ کړی چې د القاعده غړي هم پکې دي. د اسرایلو امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وژلی چې هڅه یې کوله یو سړی په چاړه ووهي. د جرمني کابینې هغه پلان تصویب کړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر خلاف جګړه کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شي. او د عراق پولیسو د کربلا د زیارت کوونکو د ګډوډۍ مسولیت پر ایران اچولی چې له سرحده د اوکتوبر پر مهال موانع وران او سرحدي ساتونکي ټپیان کړل.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ. زموږ آدرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام.
د سپورت ورځنی هنداره.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورئ. ټاکل شوی د نجونو د بایسکل ځغلونې سیالي روانه اونۍ پیل سي. دغه سیالي به د راتلونکي پنج شنبه په ورځ پیل سي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته ویل دغه سیالي به د کابل ښار په سړکونو د شلو شزینه لوبغاړو ترمنځ پیل سي. نوموړی وایي چې دغه سیالي د ځوانانو د مدني ټولنې لخوا د بایسکل ځغلونې د فدراسیون په مرسته جوړیږي. ښاغلی صادقي وایي دغه سیالي د شوزو په وړاندې د تاوتریخ والی پر ضد د مبارزه په هدف جوړیږي. د ویلچیر د معلولینو د باسکټبال سیالي به روانه اونۍ د پنج شنبه په ورځ پیل سي. په کابل کې د معلولینو د فدراسیون د سیالیو د جوړولو مسؤل کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې به څلوېښت نارینه او ښځینه معلول لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلي خوشبین زیاته کړه چې دغه سیالي د معلولینو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت جوړیږي. او د اسپانیا د لا لیگا لیگ سیالیو د سرو زرو د توپ وړونکي اعلان سول. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د بارسلونا د ټیم لوبغاړي لیونل میسی، د ریال مادرید د ټیم لوبغاړي رونالدو او د بارسلونا د ټیم بل لوبغاړي نیمار هغه د کسان دي چې د اسپانیا د فوټبال د لیگ د سرو زرو توپ جایزې ته کاندیدان سوي دي. له بارسلونا ټیم څخه میسی څلور ځله تر اوسه د سرو زرو د توپ دغه جایزه وړې ده، په داس حال کې چې رونالدو درې ځله دغه جایزه ګټلې ده. خونی مارچ د ځل د سرو زرو د توپ جایزې ته کاندید شوی، تر اوسه نه دي توانېدلی چې دغه جایزه ترلاسه کړي.
د هلمند نوی امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګوایی ډیر ژر به د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په دې وروستیو کې د حکومتي سرتیرو له لاسه وتلي دي.
د باباجي او د مرجي د سیمې عملیات به شروع کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې د ځان د خوندیتوب په اړه د بې باورۍ او اطمینان نه لرلو له امله به په نظام کې دننه له داعش څخه د ملاتړ په اړه اسناد په خاصه طریقه وړاندې کړي. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې 6000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې سوي دي.
په حدود د 6000 ماشومان په ځینو ولسوالیو کې د ناامنیو او همدارنګه د مشکلاتو له وجې نه هغه واکسین کوي.
د دغو او نورو خبری موضوعاتو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان او سیمې په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هېوادونو مشرانو د اقلیمي بدلونو د مخنیوي لپاره پر پراخې او جدي مبارزې ټینګار وکړ. دغو مشرانو تیره ورځ په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په نړیوال کنفرانس کې ویناوې وکړې او د خپلو هېوادونو دریځونه یې په ډاګه کړل. رضوان مراد د پاریس کنفرانس ته د افغانستان او د سیمې د مشرانو د ویناوو مهمې برخې وړاندې کوي.
د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس ته افغان ولسمشر په خپله وینا کې ویل، هیواد نه یوازې دا چې د کاربن ګاز په تولید سره پرمختګ نشي کولای، بلکې له پاکستان، هند او د سیمې له هیوادونو سره د دې ګازونو په کمولو کې مرسته کولای شي. ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې وړاندې ویل،
As infrastructure investment is critical to the transformation of developing countries.
دا وای په داسې حال کې چې د مخ په ترقی هیوادونو لپاره په بنسټیزو چارو کې پانګونه مهمه ده، دا هم اړینه ده چې دا هیوادونه باید د نوي والی په لومړی کرخه کې وي، نه دا چې د زړې ټکنالوژۍ او زړو تمرینونو د بیا کارولو ځای وي. افغان ولسمشر ویل، افغانستان د مرکزی آسیا او کسپین سمندر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د طبیعي ګاز او انرژۍ د انتقال او ترانزیت اساسي لار ده. د اقلیمی بدلونونو کانفرنس ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او ویل چې دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړ شوی چې د اقلیمی بدلونونو د ګواښ د مخنیوي او په دې برخه کې د نړیوال هوډ لپاره نوي فرصتونه برابر شوي دي. نواز شریف ویل، پاکستان د تودوخې د درجې په لوړوالي کې ډېر کم رول لري، خو بیا هم دا هیواد د اقلیمی بدلونونو له اړخه له زیان سره مخ دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پاریس غونډې ته ویل، مسکو د نړیوالې تودوخې د 2 درجې کموالي لپاره د نوې نړیوالې موافقې د اوږدمهاله اهدافو ملاتړ کوي. روسي مشر ویل، هیواد یې غواړي چې د خپلو ګلخانهیي ګازونو د تولید اندازه تر 2030 میلادي کال پورې 80% کې راټیټه کړي. د اقلیمي بدلونونو په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس ته د امریکا، چین، جرمني او نورو لویو هیوادونو مشرانو او د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویناوې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د انتخاباتي اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون په انتخاباتو کې د ښځو د زیات ګډون په مقصد جمهور رئیس ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي. ټاکل شوی ده چې دا کمیسیون په راتلونکو 3 اونیو کې نور پیشنهادونه هم ولسمشر ته وړاندې کړي. په جوړه ناسته کې ښځو فعالانو د دغه اقدام هرکلی وکړ. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې.
د انتخاباتو په خپلواکو کمیسیونونو او د غوراوي په کمیټه کې د ښځو غړیتوب او همدارنګه په ولایتي شوراګانو کې ښځو ته 25% برخه ورکول هغه پیشنهادونه دي چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو ځانګړی کمیسیون به جمهور رئیس ته وکړي. د دې کمیسیون غړو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې د موضوع په اړه د ښځو نظریات اخیستل وویل چې په انتخاباتي فعالیتونو کې به د ښځو د شمولیت لپاره هڅې جاري وساتي. د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون غړي عالمي وویل، په ولایتي شوراګانو کې د ښځو په 25% شمولیت تاکید کړی دی.
عضویت یک زن از نهادهای مدافع حقوق زنان را در کمیته گزینه.
د غوراوی په کمیټه کې د شذو د فعالانو څخه د یوې ښځې غړیتوب او همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو په مرکزی کمیسیون کې هم قومي او جنسیتي توازن په پام کې نیول شوی.
د مسؤلینو د معلوماتو لمخې په پام کې د شیدا کمیسیون تر راتلونکو 3 اونیو پورې یو لړ نوې پیشنهادونه هم جمهور رئیس ته وړاندې کړي. دغه ځانګړی کمیسیون چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو په موافقه د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره جوړ شوی، شاوخوا 3 میاشتې مخکې په 12 برخو کې خپل لومړي پیشنهادونه جمهور رئیس ته سپارلي وو چې جمهور رئیس پکې 2 پیشنهادونه تایید کړي دي. مسؤلینو وویل، په 9 پیشنهادونو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوم د انتخاباتي شکایتونو د مرکزی کمیسیون په نوم اړول شوی، د انتخاباتي لګښتونو کمښت ته اشاره شوی او په انتخاباتي چارو کې د ښځو برخه اخیستنه عمده موضوعګانې ګڼل شوي دي. پا په جوړه ناسته کې حاضر خزو د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون دغه اقدام وستایو. یوې مېرمن آزادی راډیو ته وویل
پیشنهادات را که کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی
کوم پیشنهادونه چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون کړي موږ یې ملاتړ کوو. هیله ده په انتخاباتي چارو کې د ښځو برخه اخیستنه زیاته سي. موږ له دې اقدامه د خوشحالۍ اظهار کوو.
د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون غړو هیله وکړه چې جمهور رئیس د دوی نوي پیشنهادونه ومني سو د راتلونکو انتخاباتو په بهیر کې اسانتیا او شفافیت رامنځته شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
دا ازادی رادیو ده. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ویلي چې د ځان د خوندیتوب په اړه د بې باورۍ او اطمینان نه لرلو له امله به په نظام کې د ننه له داعش څخه د ملاتړ په اړه اسناد په خاصه طریقه وړاندې کړي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پارلمان د غړیو د امنیت د نیولو په برخه کې هیڅ ستونزه نسته او د امنیتي ځواکونو یوه خاصه ډله په دې برخه کې ګمارل سوې ده. نجیبه زمان نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي که په نظام کې دننه له داعش څخه د ملاتړ په اړه خپلې څرګندونې ثابتې نه کړې له خپلې دندې به ګوښه سي. ظاهر قدیر چې د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دې اړه سندونه او شواهد په لاس کې لري، خو دا چې په خطر کې لویږي په یوه خاصه طریقه به یې وړاندې کړي. ده ونه ویل چې له کومې لارې به د خلکو د ادعاو د ثابتولو لپاره دا سندونه حکومت ته وسپاري.
زه په چا باور وکړم؟ دلته ما تاسو ته ویلي وو دلایل، شواهد، اسناد. زما د شواهدو د سر خوندي کولو تضمین څوک ورکوي؟ ما بل ورځ دلته یوه خبره وکړم، مازدیګر زما د ورور موټر باندې انفجار وکړلو. ما سره اسناد شته، زه بې ځایه نه وایم، خو هغه په طریقې زه شواهد دلته راغلم، دې دروازې مې باندې وولي، دې تضمین کوي، خو هغه خو یو لاره خو لري کنه.
ښاغلی قدیر دا خبره د هغو غوښتنو په ځواب کې وکړه چې دی د خپلو څرګندونو په اړه اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې ښاغلی قدیر د هغه پلاوي په جوړښت هم انتقاد کړی و چې د ده د خبرو له څېړنې لپاره ټاکل سوی و، او ویلي و چې دا پلاوی حکومتي دی، باید د درې واړو قواوو غړي پکښې وي. ښاغلی قدیر ویلي و چې له یاد پلاوي سره به د قانون له مخې هغه وخت همکاري وکړي چې د ملي امنیت د سلاحکار محمد حنیف اتمر دنده وځنډول سي. دا مسائل وروسته له هغه لانجمن سول چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ښاغلی قدیر امنیتي ارګانونو او ملي امنیت شورا ته په اشاره ویل چې ځینې کړي په دننه نظام کې له داعش څخه ملاتړ کوي. د قدیر د دغو خبرو په غبرګون د امنیتي ارګانونو مشرانو په دې اړه د اسنادو غوښتنه وکړه، او ولسمشر هم د دغو څرګندونو په اړه د یوه پلاوي د ټاکلو امر ورکړ. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پارلمان د غړیو د امنیت د نیولو په برخه کې هیڅ ستونزه نسته، او د امنیتي ځواکونو یوه خاصه ډله په دې برخه کې ګمارل سوې ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پارلمان دپاره موږ خاص ځانګړي قطعات لرو چې د پارلمان د امنیت په نوم دوی فعالیت کوي، دوی ښه امکانات لري، نو زموږ د حمایت لاندې دي، چې هر څه ضرورت لري موږ ورته فراهم برابرو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم یو شمېر حکومتي چارواکو سیاسي څېرو د نظام په جوړښت کې د جاسوسانو د موجودیت خبره کړې وه، خو وبلیدل سي چې په نظام کې دننه له داعش نه د ملاتړو کسانو د موجودیت ادعاوې رښتیا کیږي او که کوم څوک به په دې اړه ونه پېژندل سي.
دا ازادي رادیو ده. د هلمند نوې امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي ډېر ژر به د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په دې وروستیو کې د حکومتي سرتیرو له لاسه وتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په مارجا او نادالي ولسوالیو کې ډېرې سیمې د وسلوالو له وروستیو بریدونو له امله د افغان ځواکونو له لاسه وتلي وو. په دې اړه نور حال الیاس دایره کوي.
د هلمند امنیت کمانډان وایي دغه سرتیرو په بیرته جمع کولو او ترتیب بوخت دي چې په دې وروستیو نامنیو کې سره پاشل سوي او په بېلابېلو سیمو کې په وړو او غټو عملیاتو بوخت دي. مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ په یوه خبرې ناسته کې وویل ژر به د باباجي په شمول په مارجې او نادرې ولسوالیو کې عملیات پیل کړي او وسلوال به دغه سیمو وباسي چې تېره میاشت یې د یوه ډله ییز برید په ترڅ کې د افغان ځواکونو څخه نیولي وي. سرجنګ وویل وسلوال ته په دې وروستیو بریدونو کې سخته لپاته اوښتې دي او د مقاومت توان نه لري.
موږ په دې نږدې ورځو کې چې قواوو په ترتیب او تنظیم لګیا یو چې په دغو جنګونو کې زموږ قواوې ډېرې ټیټدارک شوې وې اوس هم بېرته منظمې کړې دي انشاءالله تعالی. په دې ډېرو نږدې ورځو کې به تاسې وګورئ چې د باباجي او د مرجي د سیمې عملیات به شروع کېږي.
امنیت کمانډان وویل په اوس ورځو کې نه یوازې هوا سړه ده او موسم د افغان سرتیرو په ګټه دی بلکې د وسلوالو ترمنځ د مشرتابه پر سر مخالفتونه هم ډېر سوي دي. مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ زیاته کړه په مرجې او نادلې کې ډېرې سیمې ځکه د افغان ځواکونو د لاسه ووتلې چې ډېرې مودی په مخامخ جنګونو کې برخه نه واخیستې او وسلوالو هم د موسم او ګرمې هوا څخه په استفادې وکولی سوه خپل تشکیلات منظم کړي او پر یو شمېر سیمو ډله ییز بریدونه وکړي.
امکانات خدا دې چې اصلا د بابو اصلو وخت هم داسې و چې اراضي د طالبانو په ګټه وه بلکې موږ قواوې هم ډېر وخت داسې د جنګ لپاره آماده نه وې په غفلت کې ګیر شوې او یو وارې دوی یو تهاجم وکړ دوه خواونه او یو څه وړاندې راغلل. وروسته د دې نه موږ د طالبانو نه ډېرې قوي وسلې لرو. موږ اوس چورلکې هم لرو او نورې تیارې جنګي هم لرو. بیا د ائتلافي ځواکونه هم هوایي بریدونه کوي او بل د موږ خپله کمانډویان هم د افغان خطه کېږي او اپریشنو عملیات کوي او د موږ قوا خپله هم اوس غښتلې ده. توپونه لرو، ټانګونه لرو.
سرجنګ وویل په دې عملیاتو کې به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو هم د افغان ځواکونو سره د هوایي بریدونو په برخه کې مرسته وکړي. هغه د عملیاتو د پیل دقیق وخت په ډاګه نه کړ خو ویې ویل په روانونۍ کې به پیل سي. د پولیسو چارواکي په داسې حال کې د مرجې او باباجي په سیمو کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې په یادو سیمو کې ګڼ شمېر وسلوال لا هم د افغان ځواکونو په وړاندې سخت مقاومت کوي او په تېرو یوه میاشت کې په دغه سیمو کې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو هیڅ ډول پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. محمد الیاستی، د ازادۍ رادیو، هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د مځکو د غاصبینو ترتیب کړي لیست جرخپور او تورن کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. بلخوا د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي د مځکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت هر ډول اقدام به د مځکو له نور غصب څخه مخنیوی وکړي او د غاصبینو څیرې به ملت ته په ډاګه سي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
دا څو یم ځل دی چې افغان حکومت د دولتي ځمکو د غاصبینو د لیست برابرولو خبره کوي خو تر اوسه هم د ځمکو د لویو غاصبینو نمونه نه دی افشا شوی او دا ستونزه لا روانه ده. اوس د ولسي جرګې لومړی مرستیال له ولسمشر غني څخه غواړي چې د ځمکو د غاصبینو ترتیب شوی لیست خپور او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د ځمکو د غاصبینو په وړاندې به د حکومت هر جدي اقدام ملي شتمنۍ خوندي کړي.
نو بیا هم د ولسي جرګې هیله توقع دا ده چې رئیس صاحب جمهور دغه ډیرخه برنامه ده موږ ته حمایت ورزنه کوو خو څومره عاجل کېدلی سي چې دغه غاصبینو نوم لړ اعلان سي او عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي سي چې نور د افغانستان د ملي شتمنیو څخه دفاع وسي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خاني تېره پنج شنبه کندوز ته د سفر پر مهال ویلي و چې په ټول هیواد کې د ځمکو 14.5 زره اساسي غاصبین پیژندل شوي او په وړاندې اقدامات وخته اړتیا لري. ولسمشر غني وویل چې په تېرو شپږو میاشتو کې په ځینو سیمو کې یوه اندازه غصب شوې ځمکه له غاصبینو څخه خلاصه شوې ده. د ځمکو غصب یوه سراسري مسله ده. 14.5 زره د ځمکو اساسي غاصبین تشخیص شوي. وخت راکړئ چې په اساسي ډول دا مسله تصفیه کړم. په تېرو شپږو میاشتو کې په ټولو ولایتونو کې د پام وړ برخه تر اوسه بیرته نه ده ترلاسه شوې خو د غصب شویو ځمکو راګرځول مو پیل کړي دي. سمو د وړاندې د افغانستان د ځمکې ادارې ویلي و چې په 14 ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې چې تر ټولو زیاته په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده. د یاد ادارې د معلوماتو له مخې په غصبینو کې قومي مشران، د سیمې بانفوزه خلک او همدارنګه د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې افسران شامل دي چې په کابل کې د دولتي چارواکو لخوا ملاتړ کیږي. بلخوا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي که چیرې د ځمکو د غاصبینو لیست خپور شي، نو د هغوی اصلي څیرې به ملت ته روښانه او له نور غصب څخه به مخنیوی وسي. د دغې ادارې مشر سید حسین فخری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشر
چنین لیست ما فکر می کنم د دا ډول یو لیست پرول ز فکر کوم د خلکو د عامه پوهاوی لپاره ښه دی، او بل دا چې د زمکو د زینو غاصبینو نمونه افشا کیږي چې دا هم له مسالې سره مرسته کوي، او بل د زمکو د غصب له کموالي سره مرسته کولی شي.
دا
په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخواني حکومت هم د زمکو د غاصبینو په وړاندې اقدامات کړي وو، خو دا چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي له غاصبینو څخه ملاتړ کوي د حکومت هڅې ناکامې شوې وي.
په همدې حال کې د ننګرهار والی د ولایتي شورا د غړو په همکارۍ د کابل اډې په سیمه کې د کانال غصب شوي مځکو پر ضد مبارزه پیل کړه. په دې اړه له ننګرهار څخه شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ولایتي شورا یو شمېر غړو سره په ګډه د دوشنبه په ورځ د کابل هډې په سیمه کې د کانال پر غصب شوو ځمکو د یو شمېر نوو جوړو شوو ودانیو دیوالونه چپه کړل. د ننګرهار ولایتي شورا وکیلانو زبی الله زمری او جاوید زمان په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه د کانال جسد پورې اړه لري، او دوه تنو سوداګرو حاجي ګل مراد او حاجي فاروق له حکومت څخه په قرارداد نیولې او وروسته پر خلکو د کورونو لپاره نمرې ویشلې. دا
کانال
دغه فکر کوم خلک وی چې ګل مراد او د وراره نه پم شمس ته څوک دی هغه لاسته کدا دي هر چوي د خلک باید سنوالې تعارفي شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم وایي د ازمکه شاوخه وکاله وړاندې په قرارداد ورکل شوی، او په دې سیمه کې لوړې ودانی جوړې شوی او پر ځینو کورونو کار روان دی. دی وایي د دولتي ساحه د هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې غصب وکړي، او د دې غصب عاملونو سره به قانوني چلند کیږي.
زبوي مش تقریبا 15 وکاله به یاد کم د دې وخنه دا په اجاره ورکول شوی دی، بیا د قرارداد خلاف استفاده شوی. اوس چې عملان رالم ګورم په دې باندې بلن منزلونه جوړ دي، په دې باندې 15 منزله شپږ منزله کورونه جوړ دي. نو د کانال زمکه خود دې د پاره نه دی چې ځکه خرچ شوی، خرچ زمکه باندې خلک بلن منزل کورونه جوړیدا خرڅ شي زمکه نه ده، دا خو په اجاره یو هدف لپاره ورکول شي، باید په هغه هدف لپاره استفاده شي. د قرارداد نه رسټو که چرته قرارداد تمدیدې دو قرارداد به مزیات کړه وې کنه برته به دولت په اختیار کې.
بل خو د حاجی ګل مراد شریکوان حاجی فاروق زاده راډیو ته وویل چې دوی دا 15 هکتار زمکه د قانوني قرارداد لمخې په اجاره نیولې او پنګونې کړې. نو موړې وای کو حکومت دوی شی مصارف لندوي، نو دوی د دې قرارداد فسخ کېدو ته تیار دي
چې د قرارداد مطابق قرارداد کړي. کچه تدا یو پرځتا زما یادی اج ګل مراد یادی اج قادر په امزا باندې د سړي هغه چې یو ورفي اشری سند باندې خسیو د لاټو مسله زموږ په دولت د زبک تدې زیات حاجت او ضرورت لري. پستر کو پلیمو اوس د وخت موږ ته د خپل پیسې را کې موږ ساده سبانه د ټول ځای سره تخلیه کوو.
که څه هم نوموړی وای دوی په دې سیمه کې پانګونه کړې او خلکو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د سیمې یو کس ازادي راډیو ته وویل چې پر دوی د ازمکه خرڅ شوې ده.
زما ادم د محمد قاسم دوی د ننګرهار اوسیدونکي دغلته د ماتروردی نمره غسته ده، او ارشاته ورسته نمره بیا ته دې شو حاجی فاروق نمره ته دې کو دینم لکه غوانی ته دغه شوی نه بانک ته ویل شي نه فن بعد شرکت کې ته ویل شي.
بل خو د ولایتي شورا وکیلان د والی او مرکزی دولت نه غواړي چې دا کمپاین باید نمایشي ونه وسی او دې لړۍ ته باید دوام ورکړي. دا رنګ دوی غوښتنه وکړه چې د غصب شوو زمکو عاملین دي هم د قانون مګولو ته وسپاري.
دا د هر چوي د خلک باید سنوالې تعارفي شي، او والی سپ ته خواست تم تعداد چې نمایشي کارونه موږ ته باید ونه کوي عملی اومده غصب پسې روایخلی د هر چا ځای چې موږ ولایتي شورا تاسو په څنګ کې یو خو وو چې عدلی او قضایی د دوی ارګانو سره تاسو بیا تعقیب کوي نه چې پریږدی.
زموږ غوښتنه د حکومت نه د جلال محمد بولس مشر نه ده، د ولایتي ادارې د مشر جناب والی صاحب نه غوښتنه ده چې د غاصبینو په مخنیوي کې باید نور موږ سست او ضعیف او کمزوري قدمونه باید پورته نکړو.
دغه 25 هکتار ازمکه د کال 200,000 افغانیو په بدل کې د کانال جسد څخه قرارداد شوی. د دې ځمکه قرارداد د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په وخت کې شوی و چې وروسته یو فرمان هم صادر کړ. په هغه فرمان کې راغلی و چې د کانال جسد پورې ټول قراردادونه باید لغوه شي او د کانال پر ځمکه هیڅوک د استوګنې ودانۍ نشي جوړولی. کتونکي وایي دغه قرارداد او د پخوانی ولسمشر فرمان سره په ټکر کې دي. دوی وایي دغه ډول قراردادونه په قانوني بڼه غصب ته زمینه برابروي.
په افغانستان کې د مځکو د غصب په اړه د ازادي رادیو د اوریدونکو یو څو څرګندونې اورو.
زمون مشرابزل د پغمان د ولسوالۍ اوسیدونکی غاصبین د مځکو دا یو نه ده، دوه نه دي، درې نه دي، څلور نه دي. خپله دولت په دې غصب کې شریک ده. هر چارواکی چې ده دی غاصب ده. د مځکې غل ده، ولاکی ادیره پریښي، ولاکی تبریګا پریښي.
دمانو محمد سبحان ده
ولاد اجازه مقابله روزلم که دائما زکه تر غضب شوی او باید چه زکه به طور تسلیم شه نظر به قانون نظر به شریعت
غصب چه قانون غصب باید چور سره کی کنه حق باید حق دار تاس پری اصلی شخص نه کبیر تر او گرزی
غاصب تبا چه ده قانون رنا کی جزا ورکړي
د خلکو زمکه زورمندانو په زور غضب کړی وي او نه نیولې وي. خلک ډیر په تنګو. بل اخره د خلکو د تنګی له وجې نه کندوز له سکوت سره مخامخ سه او اوس هغه اصلي چښتنان د دې زمکو راغلي دي. خدای دې وکړي چې بیرته حق حقدار ته وسپارل شي.
زموږ ږغ له ازادي راډیو اوري. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې 6,000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې کیږي. په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور اورو.
په ننګرهار کې د پولیو واکسینو درې ورځنی کمپاین د سې شمې په ورځ پیل شو. د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کموال د دې کمپاین په پرانیست غونډه کې وویل چې دوی په پام کې لري په دې کمپاین کې 6,20,000 ماشومان واکسین کړي. خو نوموړی وایي لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې د پولیو واکسینو د نه تطبیق ستونزه پر ځای پرته ده چې دا ځل به هم د پخوا په څیر 6,000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې شي.
تقریبا اتم میاشت رئیسې په دې نه توانېدلي چې خپل په حدود 6,000 ماشومان په ځینو ولسوالیو کې د ناامنیو او همدارنګه د مشکلاتو له وجې نه دغه واکسین کو چې دغه ولسوالۍ عبارت دي د بالانه، د اچین اکثره ساحې، د کوټ ساحې او همدارنګه د بچکوټ په ولسوالۍ کې موږ په دې نه قدر سوي خپل ماشومان واکسین کو. او په دغه کمپاین په جریان کې هم موږ دغه ستونزو سره مخ یو. خو بیا هم موږ په ټولو ځې دخلو خواوو چې هغه د حکومت سره موافق دي که مخالف دي غوښتنه کوو چې صحت یو غیر سیاسي پروسه ده او خدای مکړه هر هغه ماشوم چې پولیو اخته کیږي د دې حساب علاج ناروغۍ مسؤلیت پلاته د دوی کورنۍ ته کیږي.
کموال وویل چې د تیرو څلورو میاشتو په موده کې د پولیو وایرس اته پیښې ثبت شوي چې یوازې 6 پیښې په اچین ولسوالۍ کې دي. دی وایي د دغو پیښو وایرس د هغو پاکستاني کډوالو څخه نورو ته انتقال شوی چې په اچین ولسوالۍ کې میشت وو.
او وایرس چې کله یو ماشوم ته رسېږي په ډېر اسانۍ هغې نه نورو ماشومانو ته هم رسېږي او اوس د مهاجرتونو او داخلي بېجایه شوي چې کوم د پاکستان د هېواد د اورکزوی او افریدوی نه راغلي دي او همدارنګه د موږ خپل داخلي مهاجرین دا یو جدي ستونزه ده. د موږ اوله مثبته واقعه هم چې د هغه وایرس د موږ خپل وایرس نه د هغه موږ د ګاونډي هېواد نه راانتقال شوی پاچین ولسوالۍ کې خلک میشتو او هغوی په پاچین ولسوالۍ کې دغه ناروغي نور ماشومان ته رسولې وه. متاسفانه اوس زموږ اکثره ماشومان د پای دغه ناروغۍ باندې خصوي.
د روغتیا رسد د معلوماتو له مخې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار په زرګونو ماشومان د پولیو واکسینو څخه بې برخې پاتې کیږي چې ستر لامل یې ناامني ده. د دوی په وینا کچېرې دا ستونزه همداسې پر ځای پاتې شي په دې ولایت کې به د پولیو پیښې زیاتې شي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. زملالي بشیر له خپل تخنیکی همکار شمشاد زردران سره د خبري سات وړاندې کوم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د تاسو پر راستولو اس ام اسونو کې یاسین له کندهار څخه لیکي چې پاکستان تروریزم حمایه کوي او روزي او فوځي استخبارات د تخریبي کړیو ترهان دي نړۍ او افغان دولت غولوي او تل دوه مخي سیاست تعقیبوي. دا د یاسین له کندهار څخه رالي کلی او مجبل اس ام اس لیجون کې چې نوم یې نه دی لیکلی چې اشرف غنی باید هر څومره ژر باید خلکو ته د مځکو د غاصبینو نومونه لیست یې وړاندې کړي. او بل په کابل کې 4:09 سوی اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه کوو چې په دې خبرې ساعت کې وړاندې سول. د ناټو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی له حکومت وغوښتل چې د مځکو د غاصبینو ترتیب کړی لیست ژر تر ژره خپور کړي.